پټانو ولسوالۍ کې په سرحدي پوستو جګړه روانه ده او دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسته سوځېدلې او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سهار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوستو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده. نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده او یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هېڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پټان کې د سیلاب په نوم یو پوستا چې د سرحدي قواو پرون شپه جنگ شدید پېښو یو پوستې سکوت کړی دی. څلور پنځه کسان زموږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي. اوس هم هلته شدید جنگ روان دی نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو 15 ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخېلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او ویې ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او خای په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنگ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنگ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو مسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یو ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده.
او فی تنسیق
د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده. خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات چې د اوس لپاره یې تایید کولای شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1.5 نږدې دروښ دقیقې وروسته تر دې چې والوته لرادار ورکه شوه. مصری چارواکی وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او په کې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
دا ہند سینما نامتو ستورے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لہم دا سینما لنڑی چھا رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہ رخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہ رخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاه رخ خان په څه باندې 40 کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شی بھی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
دے شاہ رخ خان دے شہرت اندازہ دے دل فیس بک پانے ہم لگا ولی شو چے تر 15 ملیونو زیادو خلکو لائک یا خوشا کرے دے. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاه رخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاه رخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاه رخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وای شاه رخ خان دا ورټیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مېن کړي او دونیم ساته لیدونکو له ځان سره په فلم کې وساتي.
اته ما په دې څه کوي پک نه وانه صرف وکړه ته دي زرا اپ کی امانت ہے ہمیشہ آپ کی رہے گی.
په ورستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاه رخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشتش احساس راکوي. فوربس مجلې د شاه رخ خان شخصي عواید $28 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغل را سره ده، دا په اوکراین کې ووسی او د اوکراین په اډیسه شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په واورو چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغل جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخلم ما د کال برانډي ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بیخي لرې خبره وه او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو او سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب موجود دی د دختر په نوم، له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی دوه مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لسره ترخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کښېنم، کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کې کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
متاسفم مننه.